امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
السلام علیکم درنو ریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط ووري د طالبانو او ملا برادر عبدالغنی ترمنځ خبرې په قطر کې پیل شوې دي نن سره کتلې دي داوودزی ویلی دی تمه ده چې په دوها کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه مساعده شي. د خبرونو وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ویلی دی چې د سولې مشورتي جرګه د افغانانو ترمنځ د سولې په هکله د اجماع د رامنځته کیدو په هدف جوړیږي. همداشان په پکتیا کې یوې ابتدایي محکمې نزدې شلو نظامي افسرانو او عسکرو ته د 15 کلونو نه نیولې تر 10 کلونو پورې د تنفیذي حبس سزا اورولې ده. د قندوز د سقوط په وخت کې له دغه ولایت نه ټول خارجي او داخلي مؤسسې وتلې دي، خو اوس یو ځل بیا دغه ولایت کې شپږ شپېته مؤسسو خپل دفترونه پرانستي دي. درنو اوریدونکو، د خبرونو په شروع کې اوله مسله دا ده چې داوودزی ویلی دی تمه ده چې په دوها کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه مساعده شي. ډاکټر زلمی خلیلزاد او همداشان د طالبانو ترمنځ غونډه پیل شوې ده قطر کې. د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته د وخت رسیدلی دی. په دې برخه کې رپورت لرو چې سلیمان اشنایل ولی.
د افغانستان سولې په اړه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو 15مه غونډه سبا سیشنبه د یعنې د فبروري په 28مه د قطر مرکز دوها کې پیلېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې نن لږ ساعت مخکې ولیکل چې نن دوشنبه فبروري په 15مه قطر ته چې رسیدلی دی او د طالبانو د قطر دفتر د نوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره غرمنۍ ډوډۍ یو ځای خوړلې ده. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې دام ویلی دی چې کاري غرمنۍ مو د ملا برادر سره پای ته ورسېده، لومړی ځل دی چې سره مو ولیدل او اوس نو د خبرو پر لور. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د قطر دولت د خوانه دوی ته میلمستیا شوې وه چې امریکایي پلاوی هم پکې ګډون کړی و. نوموړي ویلي چې په دغه میلمستیا کې د دواړو لورو ترمنځ پیژندګلوي شوې ده او رسمي خبرې به سبا سیشنبه پیل شي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا او شمالي کوریا مشران په دې روانه هفته کې په ویتنام کې دویمه غونډه کوي. مبصرین وایي که شمالي کوریا غواړي چې د امریکا سره یې اړیکې ښه شي، نو ویتنام یې تر ټولو ښه بېلګه ده چې د امریکا سره د یو دښمن ملک په ځای د امریکا په یو ملګري هیواد بدل شوی دی. ویتنام په 1995 کال کې د امریکا سره خپلې اړیکې عادي کړې. دواړه هیوادونه د چین په اړه د اندېښنو په شمول ډېر مشترکات لري. په ویتنام کې د امریکا پخوانی سفیر ډیوید شیر ویلي دي چې هغوی د امریکا سره ځکه ټینګ روابط غواړي چې موږ په سیمه کې ډېر دخیل وسو. په دې کار هغوی د چینایي ګاونډیو په پرتلې په دې ډیپلوماتیک اثر کې ډېر امتیاز ترلاسه کوي. پوځي روابط ډېر ټینګ دي. تیر کال د پخوانۍ جګړې روسه د اول ځل لپاره امریکا ویتنام ته خپل لومړنی بارونون کې الوتکه ولېګله. اکثره ویتنامیانو ته ډونالد ټرمپ ډیر محبوب دی. د ویتنام د بارانیو چارو د وزارت موین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې لپاره لومړی درجه امنیتي ترتیبات نیولې دي. پوښتنه دا ده چې آیا کیم جونګ اون به اوسنی ویتنام د یو مثال په توګه ومني او لاره به یې تعقیب کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په نایجیریا کې نن د جمهوري ریاست د رایو شمیرل شروع شول. د رایو ځینې مرکزونه لا هم تر اوسه پرانستي دي. د انتخاباتي جریان په حق له د نایجیریا د انتخاباتي جریان په حق له په تشدد کې لږ تر لږه 9 دیش کا سوجل شي ودی. د نایجیریا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د ملک په زنو برخو کې د نایجیریا د انتخاباتو لپاره د سره تقسیم اوقات جوړیږي. د افریقا د پاره د امریکا غږ د انګلیسي څنګه خبريال د ابو جان راپورت ورکړی دی چې انتظار کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي.
په ماشومان باندې د ایسوي ملایانو د جنسي تیری پاکله د پاپ فرانسیس غندنې د غو کورنیو توجه ځان ته جلب کړی ده چې په ماشومانو جنسي تیری شوی دی. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ یعنې پرون په ماشومانو د جنسي تیریو کانفرانس په دې وینا ختم کړو چې د ماشومانو سره د جنسي مقاربت عملا د انسان قرباني کول دي او هغه دینی ملایان چې دا کار کوي د شیطان د لاس عالی دي او لوړه یې وکړله چې مونږه یعنې هغوی د جنسي تیری سره بشپړه جګړه اعلانوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په خواوشا کې د بشري حقوقونو سرغړونې امن او سوله تهدیدوي او د انسانانو د پرمختګ د حق مخه نیسي. د امریکا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه په رالیګلی رپورت کې ویلي دي چې عمومي منشي نن د بشري حقوقو د شورا د سلويختمې عالی غونډې په افتتاحیه وینا کې دا خبره کړې ده. په سویس کې د بشري حقوقو په کلنۍ غونډه کې انټونیو ګوتیرش ویل چې په تیرو دریو کلونو کې سباندې زر خبريالان او د بشري حقوقو مدافعان وژل شوي دي. ګوتیرش ویلي دي چې په یمن، جنوبي سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د شخړو ختمول به د بشر ناخوالې کمی کی او عدالت ته به د خلکو ورتګ اسانه کی.
د شنبې په ورځ چې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو وفادارو عسکرو وینزویلا ته د بشري مرستو د لاریو د مخنیوي په وخت کې د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو کې نښتې وکړې، تر هغه وروسته نن د امریکا خارجه وزیر سترګې په لار دی چې د بشري مرستو کاروان وینزویلا ته پرېښودل شي. په یو سرحدي ځای کې د مرستو لاریو اور واخیستو او خلکو ځانونه رسول چې د خوراکي موادو او دارو درملو بستې وژغوري. مادورو وایي د بشري مرستو کوششونه په وینزویلا کې د امریکا د یرغل دپاره پلمه جوړول دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د سومالیا چارواکي وایي د الشباب وسلوالو نن د دوشنبه په ورځ موګدیشو ته سرمه د ذکرې دي نه ملکی کسانې وجلې دي. د چارواکو ویلي دي چې د الشباب وسلوالو په یو لس ملکی کسانو چې د موګدیشو په 40 کیلومتره کې د لافل سره نږدې او شابلی سیمه کې کوڅې پاکولې د ذکرې دي. گورنر محمد ابراهیم باری د امریکا غږ رادیو د سومالی څنګه ته ویلي دي چې شپک خزي او درې سړي په دزو کې وژل شوی دي او دوه تنه نور کارګران زخمی شوی دي. د حمله مسؤلیت د الشباب ډلې په غاړه اخیستی دی.
د روسیې په مرکز مسکو کې زرګونو خلکو د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د یو رهبر بوریس نمیتسوف د وژل کېدو څلورمه کلیزه ولمانځله. نمیتسوف د 2015 کال د فبروري په میاشت کې کرملین ته څیرمه د یو پله څخه د تیرېدو په وخت کې په ډزو ووژل شو. خلکو پرون شوار ورکوو چې نمیتسوف د ازادۍ نه قربان شوی دی. هغوی په پوسټرونو کې لیکلی وو چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین درواغجن دی. د روسیې حکومت 15 کسان د میتسوف د نمیتسوف په وژلو باندې محکوم کړي دي، خو د نمیتسوف پلویان وایي چې اصلي برید کوونکی عدالت ته نه دی سپارل شوی.
او په چین کې نن د اسهامو په بازارونو کې نرخونه څه باندې 15% لوړ شول. دا زیاتوالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اعلان نه وروسته راغلی دی چې په چین باندې د نوو ګمرکي تعرفو لګول په دې خاطر وځنډول چې د نړۍ د دې دوه لویو اقتصادي هیوادونو ترمنځ په تجارتي خبرو کې بنیادي پرمختګونه راغلل. جمهور رئیس ټرمپ په چین باندې د ګمرکي تعرفو د زیاتولو لپاره د مارچ اوله نیټه ټاکلې وه چې د چین د 200 میلیون ډالر په ارزښت مالونو باندې به کچېرې موافقه ونه شوه، نو د لسونه تر 25% پورې ګمرکي محصول ولګوي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل. په خبرو کې دا خبر نشر شو چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د افغانانو ترمنځ د دې لپاره کیږي چې د ټولو ترمنځ یو توافق راشي. د ویلي دي چې له 2000 نه زیات کسان په دغه مشورتي جرګه کې برخه اخلي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې دلی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا ورته د کپ د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو چارې وسپارل شوې. د دوشنبه په ورځ کابل کې د دغې جرګې د جوړېدو او د غړو د ټاکلو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې دا جرګه به 2000 څخه زیات غړي ولري چې لږ تر لږه 10% به یې ښځې وي. ښاغلي داوزي وویل چې دا جرګه د افغانستان د بېلابېلو سیاسي او قومي قشرونو ترمنځ د سولې په سر د نظر د یووالي د رامنځته کېدو دپاره جوړېږي.
یکی از مقاصد اتخاذ موضع مشترک
یو د دغو اهداف څخه د طالبانو له تحریک سره د مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو په اړه دی او ګډ ملي دریز نیول دی.
مستقیم با تحریک طالبان
عمر داوزی ویل چې له څلور دېرش ولایتونو څخه به ټول 2000 استازي په ولسي جرګه کې د ولایتونو د ونډې پر اساس د یو داسې میکانیزم له مخې وټاکل شي چې تر ډیره به انتخاباتي بڼه ولري.
یو ولایتي کمیټه جوړیږي د انتخاباتو چې هغې کې زموږ پیشنهاد دا دی چې په هر ولایت کې رئیس د شورای ولایتي، معاون د شورای ولایتي، رئیس د ښځو چارو رئیس، د مدني ټولنو نمایندگان، د علماو د شورا رئیس، همدغه څو کسان نور د ولایت د والی صاحب د نظارت لاندې دا راټول شي، کمیسیون د انتخاباتو جوړ کړي. طرز العمل کې دا ټول باید واضح چې څوک د انتخاباتو د کمیسیون عضو کیدی شي، ځکه که یو ولایت کې یو ترکیبي بل ولایت کې بل ترکیبي بیا مشکلات پیښیږي. والی نظارت کوي.
د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د سولې د لوی جرګې د غړو د ټاکلو د بهیر د څارنې لپاره به له کابل څخه هم ولایتونو ته د سولې د شورا او دینی عالمانو د شورا دوه غړي لاړ شي. خو هغه ویل چې د دغو دواړو ادارو دا څلور استازي به د خپلو مربوطو ولایتونو پر ځای نورو ولایتونو ته واستول شي. هغه ویل چې د کابل ولایت څخه به 900 تنه او د پاتې درې دېرش ولایتونو څخه به 1100 تنه دغې جرګې ته لاره عمومي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د دې لپاره چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ټولو خلکو استازي حضور ولري، نو دغې جرګې ته د ټاکل شوي کړنلارې بهر به هم یو شمېر استازي ورته راوبلل شي چې ورسره به د جرګې د غړو شمېر له 2000 څخه پورته لاړ شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د کپ شپږشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. محمد عمر داوزی وایي چې په لومړي سر کې د دغې جرګې د بحث لپاره درې ورځې په پام کې نیول شوې، خو که اړتیا پېښه شي نو دوی د دغې جرګې دوه نورو ورځو غونډو ته هم تابعا نیولې ده. محمد عمر داوزی وایي چې تر اوسه لا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو فرمان نه دی توشیح کړی. هغه تمه خوده چې جمهور رئیس غنی به ژر دا فرمان توشیح کړي. افغان حکومت دا جرګه په داسې حال کې جوړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1991 لمریز کال د چنګاښ د نهویشتمې ورځې د جمهوریت سره ټاکلو ته ولاړ دی. د افغانستان د جمهوریت سره یو شمېر نوماندان اندېښنه لري چې ممکن ښاغلی غنی د دغې جرګې څخه د خپل ټاکنیز کمپین په توګه کار وانخلي. د مدني ټولنې د یو بنسټ رئیس عزیز رفیع هم اندېښنه لري ممکن حکومت دا جرګه په خپله ګټه وکاري.
ډېره هیله لرم چې دولت د چارو واګې د دې جرګې په مدیریت کې په خپله ګټه ونه کاروي او اجازه دې ورکړي چې خلک د جنګ او سولې په اړه خپل درد او خپل اساسي خبرې څرګندې کړي.
خو افغان حکومت وایي چې دغې جرګې څخه د سولې د مسالې په برخه کې د خلکو ترمنځ د دریس دیوالي پرته د بلې سیاسي ګټې د پورته کولو هیڅ اراده نه لري. په تېرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې 15 لویې جرګې جوړې شوې چې روسیې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره په 2013 کال کې جوړه شوې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ لومړی لیدنه کتنه شوې ده. د ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. لږ وروسته د نیوزویک د مجلې خبریال او ژورنالیست سمی سوفزی سره غږیږو چې په قطر کې دی، خو اوس دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې په پکتیا کې یوه ابتدایي محکمې نږدې شلو نظامي صاحب منصبانو او عسکرو ته د 15 کلونو نه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې د تنفیزی حبس سزا اورولې ده. ابراهیم رحیمی آشنا رادیو ته رپورت را لېږلې ده.
په دغو نظامي افسرانو کې د خوست د لومړی پلې لیوا د قمندان برید جنرال خلیل الله په ګډون دوه ډګروالان، یو ډګرمن، 12 بریدملان او یو شمېر نور نظامي افسران او سرتیري شامل دي. دوی په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلې لیوا په جماعت کې په ځانمرګي حمله کې د لاس درلودو او وظیفوي غفلت پر اساس نیول شوي او نن یې په ګردیز کې 203 تن در قلی اردو په قمندانۍ کې علني محاکمه وشوه. دغه ابتدایه محکمې په یاد برید کې د لاس درلودو پر اساس یو سرتیری نجیب الله په 10 کاله تنفیزي حبس او شپږ تنه بریدملان په 15 کاله تنفیزي قید محکوم او دغه راز هر یو په څه باندې 90,000 افغانیو نغدي جریمه کړل. دغه راز د خوست د لومړی پلې لوا پخوانی قماندان بریج جنرال خلیل الله او د لوا د ګارنیزن قماندان ډګروال عبدالمحمد ته په دندو کې د بې پروايي پر اساس د 15 کاله تنفیذي حبس سزا واورول شوه.
بریج جنرال خلیل الله ولد محمد چمن قماندان لوای اول و تو ډګروال عبدالمحمد ولد علی محمد قماندان ګارنیزن لوای مسئول قول اردو 203 تندرا در ارتکاب جرم غفلت یا به احتیاطی معذف خدمات آمد. طبق ماده 242 با رعایت فقره 6 و فقره 12 ماده 238 کد جزا هر واحد تان را به مدت 5 سال حبس تنفیذی در محبس محکوم به جزا نموده.
په عین حال کې دغه علنی محکمې 15 نور بریدملانو او 15 سربازانو ته د 15 کاله تنفیذي بند سزا واوروله او اوو نور افسرانو او سربازانو ته د شواهدو د نشتون پر بنسټ برات ورکړ. خو د یادو محاکم شو یو نظامی افسرانو او سرتیر مدافع وکیل دوست محمد ګردزی د محکمې له پریکړې راضي نه ښکاري. هغه وایي چې دغو کسانو ته به د استیناف غوښتنه وکړي.
د سړي شویل چې دا یو سیاسي برخورد دی او کنه دی ولې سلیقوي برخورد شته، ځکه چې د لاندې نه کوم کس چې ناس وو رئیس د جلسې ته چې اصل کې لاس به ورته خورو چې دا کس خبرې قطع کا او مای پرېږه د خبرو ته، دوی مغه دستور منه د خو ډیر پاک او مقدس ځای د محکمې او څوک چې دلته کیدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای کې نستوي باید عدالت تدبیر کړي، د بل چا دستور ونه مني، د چا د تاثیر لاندې نه وي، یو قاضي چې د تاثیر لاندې وي هغه فکر نه کوم چې عدالت تدبیر کړي.
یا ځن مرګی بری چې تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په خوست کې د لومړی پلې لیوا په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی وو، لږ تر لږه 15 سرتیري وژلي او تر اویا ډیر یې ټپیان کړي وو. په داسې حال کې چې د یاد برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی وو، 203 تندر قلي اردو منصوبین وایي چې دا برید حقانی شبکې طرحه کړی او د حیدر علي په نوم د ملي اردو یوه سرتیري کړی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په قطر کې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ خبري سبا ته پیلېږي، خو نن دوی سره کتلي دي او خلیزاد او ملا برادر عبدالغنی یو ځای ډوډۍ خوړلې ده. او نن موږ غواړو چې دغه اوس چې هلته ماسپخین مهال دی، حال څنګه دی، که چیرې خبریالانو ته اجازه ورکړ شوي وي چې هغوی په مسایلو خبر شي، نو غواړو چې په قطر کې د نیوزویک د مجلې خبریال او ژورنالیست سمی یوسفزی سره وغږیږو. سمی یوسفزی صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشې، غږ مې اوري؟ یوسفزی صاحب، تاسو لکه چې زما غږ نه اوري. بلې
بله، اوس
څنګه غواړم موږ دومره معلومات لرو چې د کوم غونډې چې یعنی سلور غونډې چې مخکې شي د قطر کې د طالبانو او د زلمی خلیزات الته من د سې نو چې عمومي وي خبرنګاران راشي چیرته کوم ځکه ناسي او د دوی مجلس واوري او بیا خپل رپورټونه ورکړي، نو زنه پیغام چې دا زل بسنګ وي، دا زل هم داسې ده. تاسو چیرې؟
زه خو قطر کې یم، خو دا زل هم وسپوري چې کوم خبرې شوې دي هغه د مطبوعاتو نه لري ساتل شوې دي، او دا ځل به هم ورته د مطبوعاتو نه لري ساتل کېږي. پاکستان او بغیر د قطر د خارجه وزارت په دفتر کې به دا خبرې ابانه شروع کېږي.
نو موږ ته د سدي خبرونو کې هم یو ټکی دا راغلی دی چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې ملا برادر عبدالغنی رسیدلی دی، او ویلي دي چې د ده سره سلور کسه نور چارواکي هم دي. چې دا سلور کسه نور څوک دي، دا څومره مهم کسان دي، معلومات لري؟
ادازل په مجموع کې د ملا برادر افغان په شمول چې دا وخت طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر افغان نه وروسته تر ټولو یعنی سابقه لرونکی طالبانو مشر ده. دغه نه علاوه یو مهم شخص چې طالبانو په تاریخ کې یو ډېر رغنده کردار لري، ملا عمر خان متقی ده، چې پخوا د طالبانو د تعلیم تربیې وزیر او د مطبوعاتو او فرهنګ وزیر، او بیا د ډېر وخت لپاره طالبانو
نتاقو
وروسته طالبانو نتاقو او د مطبوعاتو څنګه مسؤول، دا وخت شیخ هیبت الله د دفتر مشر ده، هغه شرکت کوي. همدا ډول د طالبانو د مشر ملا محمد عمر افغان ورور ملا منان عمری په دې خبرو کې شرکت کوي. همدارنګه د تیر جهادي مشر زوی متی الحق مولوی متی الحق هغه په دې خبرو کې شریک ده او همدارنګه یو طالبان د زراعت پانی وزیر او د پانی جادي مشر مولوی نصر الله منصور خپلوان مولوی لطف منصور هغه فتح پر هغه لیدلو دا ځل د پخوا په نسبت باندې هم ټیم کوي ده هم اشخاص کوي دي او هم داسې بریښي چې دا ځل به خبرې بهتره وي ځکه چې تېر ځل چې پخوا هم طالبانو دلته کوم مشران هغوی چې به مذاکرې کولې نو بیا به هغوی دا مذاکرو نتایج خپل مرکز ته مخابره کول هغوی نه به نوي هدایات اخیستو او دا ځل داسې بریښي چې ملا برادر اخون په خپله فوق العاده اختیارات لري او یعنی تر 90% پورې خبرې دی په خپله دلته حل کولی شي. خو اوس هم ملا برادر اخون سبا په یو غونډه کې شرکت کوي تر څو خپل نوی ټیم د مذاکراتو دپاره ورمعرفي کړي. د هغو نه وروسته به بیا هم د خبرو سلسله طالبانو د دا وخت ملا برادر اخون چې کوم معاون ده او سیاسي چارو کې عباس فانکزی صاحب هغه به په وخت باندې وي.
ښه، تاسو ویلي چې د خپل ټیم به معرفي کړي، یعنی کله چې خلیزاد صاحب سره غږیږي هغه ته به دا ټیم معرفي کوي که اعلان به کوي دنیا ته؟
نه نه، اعلان خو شوی ده، دا دوی یو ټیم معرفي کوي، دا رنګ به دوی دوه ټیمونه نور جوړوي.
صحیح،
چې هغوی ته دوی تخنیکي ټیمونه نومونه ورکړي دي، دغه دوه ټیمونه به بیا په دې باندې غور کوي په تخنیکي لحاظ باندې. مثلا امریکایان وایي چې مونږ په دوه کالو کې وځو، مثلا طالبان ورته وایي چې تاسو په شپږ میاشتو کې وځي، نو دغه به دوی سره فیصله کوي چې واقعاً امریکایان د وتلو دپاره څومره ضرورت لري، یو نظامي ځواک د وتلو دپاره د هغوی تیارو د لارې اخراج دپاره د ځمکې د لارې د هغوی وتل. د مقابل کې به طالبان امریکایان د طالبان نه په دې پوښتنه کوي چې دا وخت هغه نړیوال دهشتګرد یا ترهګر چې دوی ورته وایي لکه القاعده او دا نور غړي چې په ملي تروریزم کې شرکت لري، هغه یا په افغانستان کې شته ده که شته، په کوم ځای کې دي، په څه ډول دي، او چېرته موجودیت لري، او طالبان د هغوی خلاف څه کولی شي، نو په دغه مسایلو باندې به دوی خبرې سره کوي.
ښه، او داوودزی صاحب چې ویلي دي چې امید دی چې دې خبرو کې دوی دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وشي، د یو ژورنالیست په حیث د افغانستان او د سیمې د منطقې د حالاتو د څارونکي په حیث څه فکر کوي چې دا د دې موقع راغلی ده، نږدې ده چې داسې یوه پریکړه وشي یا نه؟
نه، زما په خیال څو دقیقې وړاندې هم د طالبانو چې دلته کوم ویان د سویل شاهین هغه په کلکه باندې دغه اوازې رد کړې. هغه ویلي چې ما دا خبره کړې ده چې امریکایان افغانستان څخه ووځي او د امن معاهده وشي، هغه نه وروسته د ځوانډي او د نور مسایلو باندې د افغان حکومت سره خبرې کېدی شي. زما چې زه فکر کوم په دې خبرو کې اوسه پوری په ایجنډا کې حتی د افغان حکومت سره خبرې لا شامل نه دي. طالبان غواړي چې اول مسایل د امریکایانو سره یو طرفه کړي، هغوی نه وروسته ورو ورو مخ ولاړ شي. خو زه فکر کوم افغان حکومت چونکې دا وخت د خبرو د بهیر نه د باندې پاتې ده، نو دپاره یو ډول دا یو ډېر سیاسي لحاظ باندې یو یو یو
یو منفي نقطه ده، یو خلا ده. بلې، ډیر تشکر سمیع یوسفزاده صاحب، کور مو ودان. نور معلوماتو دپاره او پیشرفتونو پرمختګونو دپاره به بیا تاسو سره وغږیږو په مخامخه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، بل خبر دا دی چې نن په لندن کې میشتو افغانانو اوسیدونکو افغانانو مظاهره کړې ده او دوی په افغانستان کې د سولې ملاتړ او طرفداری کړې ده او غږ کړې ده په دواړو خواو باندې چې دوی سوله وکړي اوربند شي. مونږ د دې مظاهرې د تنظیمونکي عبدالله میاخیل سره همدا اوس غږیږو چې نورې خبرې دوی مونږ ته وکړي چې افغانان له دې نه علاوه څه غواړي او چیرته دوی راټول شوي دي. میاخیل صاحب، غږ اوري؟
سلام زیباجان، تاسو تاسو اوریدونکو ته
وعلیکم سلام.
تاسو غږ زاورم.
تاسو نن د افغانان چې راټول شوي کنه د مظاهرې لپاره، د کوم ځای کې راټول شوي؟ د لندن په کومه برخه کې؟
مونږ هم دا شیبا ګڼ شمېر افغانان چې خویندې ورونه دي د امریکا سفارت مخې ته په لندن کې راټول شوي وو او له امریکا غواړو چې طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان حکومت سره دې خبرې وکړي، چون بین الافغاني خبره ده، باید دغه قضیه د افغانانو ترمنځ چې د افغانانو استازیتوب د افغانستان منتخب حکومت کوي نو باید دوی پکې ګډون ولري.
خا نو تاسو فکر کوئ چې اوس د دې وخت د چ پم دی اول کې امدا خبرې وشي خو اجنډا خو معلومه ده چې اول به د عسکرو د ایستلو مسله فیصله کیږي دې باندې مو موافقه راځي طالبانو او د امریکا ترمنځ بعد دغه نه به لار ورورو دې ته پرانستل شي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې شروع شي دا خبره لا تر اوسه یعنی بيخي په اجنډا کې نشته مخکې د نیوزویک د مجلې خبريال سمی سوفزي ستاسو لمخ یو سوشي به دا خبره وکړه چې هغه ته د معلومات شته چې په اجنډا کې لا دا خبره نه ده چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وشي او د طالبانو نطاق ویلي دي چې شاهین ویلي دي چې دا وځي غلطي دي خا
زیواجان تاسو کې د امریکا د ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد دا ورستی سرګندونه اوریدلې وي نو مولوی ویلي دي په خپل خبرو کې چې د سولې په تړاو هر پریکړه چې کیږي تر هغه وړاندې چې اوربن ونسی او د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو اترو فیصله ونسی د سرتیرو وستل لو باندې بحث نکيږي یعنی ټول مهمه خبر امریکایانو تم دغه د اوس چې د افغانستان حکومت سره باید لمړی طالبان دې ته زړه خکړي چې خبرې وکړي او بیا به
اول به موافقه راځي
او هغه وروسته باید بیا به د عسکرو او په نورو مسایلو چې امریکا مربوط دي خبرې به وکړي منګه وایو افغانان دلته چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې چون دواړه خواوې افغانان دي یو خوا د افغانستان منتخب حکومت چې د افغانستان د ملت استازیتوب کوي بل خوا د سوالو طالبانو ډله ده نو موږ له امریکایانو غواړو چې په دغه خبرو کې باید افغانستان حکومت وي کدی د امریکایانو د وستلو خبره پکې کوي کده پاتې کېدو خبره هم کوي باید د افغانستان حکومت پکې شریک وي ځکه موږ د امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو دغه تړون لمخې باید د افغانستان حکومت په جریان کې چې امریکا سرتیری باسي امریکا سرتیری پریدي امریکا سرتیری اضافه کوي که کموي نو زموږ غوښتنه هم دغه ده چې د افغانستان حکومت سره په شریکه باید دغه فیصله وشي ترڅو د سولې او د خبراتورو د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه برابر شي
پروګرام هم ده چې بل اخره به افغاني خبرو ته زمينه مساعديږي تاسو نه ډیره زیاته مننه عبد الله مخیل صاحب د امریکا غاښنا رادیو درنوریدونکو دا یو د مظاهره د تنظیمونکو نو عبد الله مخیل صاحب چې دوی په لندن کې راغون شو او د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې امریکا باید په طالبانو فشار واچي چې د افغانستان د حکومت سره طالبان خبرو ته حاضر شي نو د مظاهره راپور خو ورېدو د افغانستان په ګډ ګډ کې او خارج کې افغانانو دغه پورته کړی دی چې باید د طالبانو سره زر تر زره سوله وشي او د اوربان خبري وشي تر څو په ملک کې سوله او امن راشي په خبرونو کې هم غر سر ختم داده چې زلمی خلیزاد مولا عبدالغریب برادر سره کتلی دی په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیزاد په ټوټر کې لیکلی دی چې نن د دوشنبه په ورځ قطر ته ورسید د طالبانو د دفتر د نوی مشر مولا عبدالغنی برادر سره یو ځای د غرمې ډوډۍ وخوړل له خبرې د دې د عمل لري سبا ته رسمي خبرې شروع کیږي په مسایلو باندې غږیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په خوښه کې د بشري حقوقو سرغړونې امن او سوله تهدیدوي او د انسانانو د پرمختګ د حق مخه نیسي په نایجیریا کې چې نن د جمهوری ریاست انتخابات د رایو شمیرل شروع شوې دي د رایو ځینې مرکزونه لا هم پرانستې دي د انتخاباتي جریان په حق له په تشدد کې لږ تر لږه د رسیدلو رپورټونو له قراره تر اوسه 9 کسه وژل شوې دي د سومالیا چارواکو ویلي دي چې د الشباب وسلوالو نن د دوشنبه په ورځ مګدیشو ته سیرمه ډزې کړې دي 9 ملکی کسانې وژلې دي د چارواکو ویلي دي چې د الشباب وسلوالو په یو لس ملکی کسانو باندې په مګدیشو کې د مګدیشو په 40 کیلومتره کې په 200 کې چې یو لس کسانو کوڅې پاکولې ډزې کړې دي په چین کې نن د اسهامو په بازار کې نرخونه سباندې 15% لوړ شول دا زیاتوالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اعلان نه وروسته راغی چې په چین باندې د نوو ګمرکي تعرفو لګول په دې خاطر وځنډول شول چې د نړۍ د دې دوه لویو اقتصادي هیوادونو ترمنځ تجارتي خبرو کې بنیادي پرمختګونه راغلل همداشان د شنبه په ورځ د جمهور رئیس نیکولاس مودورو وفادار عسکرو وینزویلا ته د بشری مرستو د لاریو د مخنیوي په وخت کې د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو کې د نښتو نه وروسته نن د امریکا خارجه وزیر سترګې په لار دی چې د بشری مرستو کاروان وینزویلا ته پریښودل شي د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده. سوشې ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. روسته بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرېږو. خپل نظریات څرګند کړئ. ستاسو نظر ډیر مهم دی او مننه چې پروګرامونه اورئ.